سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل به خبرونه باندې وکړو د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته لاړ، پرونې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخیستې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره لګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. دغه دفتر نن په یو ټویټ کې لیکلي اټکل کیږي اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي. د اروپایي ټولنې د دې دفتر د ټویټ له مخې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي آفتونو خطر کولی شي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. د اوبو متخصصانو او ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالۍ تجربه کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په 2021 کال کې ویلي د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 2 متره ټیټه شوې ده. مرستندویو بنسټونو ویلي وچکالۍ او اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې او دا مهال څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال یا پلورنځي کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره 8 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په اوله ویلي حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شوی. چارواکو لا هم د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو عیني شاهدانو ویلي په قربانیانو کې ماشومان هم شته. عیني شاهدانو ویلي دوی یو بل تن یې هم لیدلی چې یا ظاهراً پولیس یا هم د شاپنګ مال ساتونکی و چې بې صد حالت کې پر ځمکه پروت و. تېره اونۍ هم د تگزاس په کلیولند کې یو کس په ډزو سره 15 کسان هغه وخت ووژل چې لومړی یو ګاونډي ورڅخه غوښتنه وکړه چې هوایي ډزې دې نه کوي ځکه ماشوم یې ویده دی. د اوکراین د اضطراري خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو سره داسې وخت وژل شوي چې په خیرسون سیمه کې د ماینونو په شنډولو بوخت و. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن یکشنبه جنوبی کوریا ته ورسید. جنوبی کوریا او جاپان هڅه کوي په خپلو کې ډیپلوماتیک اړیکې په داسې حال کې بیرته ورغوي چې د شمالي کوریا له اټومي ګواښونو او د چین له زیاتېدونکي قاطعیت سره مخامخ دي. د کیشیدا الوتکه نن د سیول پر هوایي ډګر کې ناسته او دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی وار دی چې د جاپان یو رهبر جنوبی کوریا ته رسمي سفر کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونو التام اولولای. په دغه پروګرام کې د سر موجوده ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د نن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. هغه تیره شپه په اسلام آباد کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم لیدلی دي. په دې اړه به یو مرکه هم تاسو ته خبره کړو.
په دې ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د ISI او د پاوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه مهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغه تعامل له لارې نه هم دوی ترلاسه کوي.
د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راوتي خلکو ته مرګ ژوبل اړولې.
سیلاب راغی، کوټې مړنګې کړې، دیوالونه مړنګې کړل. زه خپل هم چې د سیلاب یې وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دې مونږ شهیدان شول. اوس یو چې د درکه ده
د افریقایي واد کانګو جمهوریت کې هم سیلابونه راوتی دي او لکتر لګه 200 کسان تر دې دمه مړ شوي.
ای وی نور ز کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره نن په پاکستان کې کتلی دي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز امنیت په اړه باندې خبرې شوې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر نن په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی د پاکستان د پوز مشر سره کتنه کې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. امیر خان متقی چې پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی تېره شپه یې په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم کتلي دي. د دې لیدنې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي خپل استازي خپله وټاکي او تر خواهی افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستاني چارواکو او سیاسيونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته په استول شوی او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستاني پوځ لوی درستیز عاصم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تاګ او راتګ کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوې. بلخوا د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپله کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوز خبر پانه کې زیاته شوې امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د خوالي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللې او تر خوای په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان لمرستې مننه کړې. د پاکستانی پوز خبر پانه کې دا هم لیکل شوې چې د پوز لوی درسیزې د طالبانو د اوسنی رژیم په ملاتړ ټینګار کړي او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تېره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوي.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابر سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي د لیدنه کې امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپله وټاکي او تر خواهی افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تېره شپه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د ټولې نړۍ د دنیا عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او په کار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دي چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پاکستان کې د غیواد د پوز له لوی درسي جنرال عاصم منیر سره نن کتلی دي او تر هغه مخکې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلی او په دې سربېره چې د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره درې اړخیزې خبرې هم کړې دي. په همدې ارتباط باندې یو امریکه هم لرو. زموږ همکار مرسلین ارسلا د پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د امیر خان متقید لیدو پر مسله د سیاسي چارو شنون کې شفیق همدرد سره امریکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دریز څومره مستقل او رغنده کېدای شي.
کوم کسانو چې د مترقي سره کتل دي په یو پیج باندې د داخل کو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو غوندونو باندې د پاکستان د پاوز په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ کارا دی ځکه کله هم په یو پیج یا په یو صفحه او یا په یو قطار مذهبي غوندونه او قومي غوندونه هغه نه دي سره راټول شوي ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور سلویښتو کلونو کې ډیر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و. محمود خان اڅکزی او د ایمن ولی خان پلار اسپندیار ولی او د هغې نیکه دغه د افغانستان په اړه باندې یو فکر درلود. مولانا فضل الرحمن او قاضی حسین احمد کومه ډله چې د شوه سراج الحق د دې مشري کوي د دوی فکر د افغانستان په اړه باندې بند و. نو د دې نه دا څرګندېږي چې په دې ټولو غوندونو باندې د پاکستان د ایس آی او د پوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه مهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغه تعامل له لارې نه هم دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان د لوی دستیز د دفتر لخوا کومه اعلامیه چې ورکړل شوې ده په دې کې ویل شوی چې د طالبانو بهرنی چار وزیر او د پاکستان د لوی دستیز ترمنځ د ډیورن کرښې د مدیریت او د غرض د ګډ امنیتي میکانیزم د طرح نهایي کولو په اړه خبرې شوې دي. نو په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني په داسې لویو مسایلو باندې باس او نهایي کول یې څونه اصول دی د نړیوال اړیکو لاړخه
که دولتونه یو بل پر رسمیت باندې ونه پیژني بیا په دې اندازه باندې پروتوکول ورکول دی غیر رسمي هواد بهرنی چارو وزیر یا د ډیپلوماټانو ته زه فکر کوم دا د نړیوالو اصولو د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو چې د هغه خلاف ورزي ده. نو دغه ټول مسایلو ته په کتو سره پاکستان لبد بخته بیا هم دوګانه لوب کوي لایو طرف د نړۍ سره د هغه وختونو لکه په شانګهای غونډه کې چې مطرح شولې لکه په نورو نړیوالو سټیجونو کې چې د نړیوالو خوانو مطرح کیږي چې هغه یو ټول شمول حکومت دی هغه د خزو د کار ازادي او د زده کړو حق دی هغه د ټروریزم سره مبارزه یاد دی ډلو پاړه باندې چې په افغانستان کې اوس شته دی دغه پاړه واضح پالیسی ده که یو طرف ته پاکستان غو طرف ته ولاړ دی لکه د بل طرف هم غوینو چې د دوی خصمانه پالیسی چې دا اوس هم روانه ده او په دغه سکړونو سره داسې پروتوکول ورکولو سره زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو حقوق او د نړیوالو اصول او روابطو نقص کوي او دا لومړی ځل نه دی بلکې طالبان قدرت ته رسیدلی دي په بار بار دوی دغه کار تر سره کړی دی او دوی په دغه کار سره په منطقه کې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي منافع او ګټې ویني.
د طالبانو حکومت پلاوی او پاکستانی چارواکو پر اقتصادي او تجارتي مسایلو هم خبري کړې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو په نظر اقتصادي او تجارتي اړیکي او راکړې ورکړې څونه متوازن او پر اصول ولاړې دي؟
په دې تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د بد وضعیت د جنگونو دي پاکستان هر وخت له دغه حالت نه سو استفاده کړي د زموږ ډېر افغانان چې دغه طرف ته کډوال دي او زموږ ډیر صادرات چې دی لبا د وخت په پاکستان باندې متکی دی واغه هم زموږ د کنهړی زاس حاصلات چې دی یا میوجات او دغه شیان چې دی دا کله د میوه فصل لا ورسیږي نو دوی بیا خپل دروازې د دې په مخ باندې بندي او چې زموږ کروندګرو تر ډیر لوی زیانونه رسیږي نو دغه د پاکستان کوم توکي چې دی هغه منځنۍ آسیا ته چې دی د افغانستان د لارې نه د ترانزیت کیږي خو لبا د وخت زموږ لارې چې کله کیږي چې کله زی اغه نو یا په تورخم او یا هم په سپین بولته کې تخلیه کیږي او کله د زموږ د حاصلاتو موسم را رسیږي نو بیا دوی زموږ خواندې چې دا هغه دروازې بندوي نو دغه بیلانس چې دی غیر متوازن دی او زه فکر نه کوم چې په دغه ناستو یا په دغه خبرو سره هم په دې کې یو څه تفاوت رامنځته شي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د غدې لیدنو کتنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ورستیو سیلابونو د راوتلو په پایله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي او دوه نورې ژوبل دي. سیلابونو د خلکو پخې کروندې هم له منځه وړي او کورونه یې ورته نړولې دي. سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وروستیو سیلاب ځپلو ته د مرستو په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زه خپله هم څه د سیلاب وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول.
روح الله نومیږي، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وړ مشپې سیمه کې راوتلي سیلاب څلور ماشومان یوړل چې د دریو جسدونه یې موندلي او یو یې لا هم ترېتم دی. د ځاني تلفاتو په ګډون یې د کور ودانۍ په کنډواله بدل شوې او د غنمو پوخ حاصل هم د سیلاب اوبو له ځان سره وړی.
بیا له غنه وروسته چې داسې یو شل منټه نه وې تېر شو، ګورو چې سیلاب راغی، دا کوټې هم ړنګې کړې، دیوالونه هم ړنګ کړل. زه خپله هم څه داسې سیلاب وړلم، ماشومان مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول. اوسه یو څه د بې درکه ده، معلومات یې نه کېږي تر اوسه پره، او هغه درې خو څه د مخه یو ځای کې پراته دي چې ده دغه واقعه په مونږ باندې تېره شوله.
په سیمه کې خلک وایي راوتلو سیلابونو نه یوازې د روح الله کورنۍ ته مالي او ځاني زیان اړولی، بلکې هلته یې یو شمېر نور کورونه هم نړولي. لسګونه جریبه کرنیز ځمکه یې تخریب کړي او د خلکو رسیدلي فصلونه د سیلاب اوبو وړي. د کامې ولسوالۍ د خاص کامې سیمې یو بل اوسیدونکی سمیع الحق:
مونږ تر ډېر غټ مالي او ځاني تاوان نه ورسېده، او اوس مونږ په یېره کې مچې عمر زمونږ غم وکړي، او که غم زمونږ ونه کړي مونږ کېدای شي سین بس ګدي کس نه واړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم راوتلو سیلابونو او تیزو بادونو خلکو ته ډېر مالي زیان رسولی دی. د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي نوید حیدر نن ازادي راډیو ته وویل:
هغه کړي چې تر ډېره پورې د بزګرانو فصلونه پکې د منځه تللي دي او زیات زیانمن شوي دي. عبارت د لوخې د لوی کلی ارغچ وزیر لګډۍ حکیم آباد ادوړونه خیر مې نو ځینې نورې ساحې داسې شتون لري چې پاغې کې په زیاته پیمانه باندې رسیدلو فصلونو د بزګرانو زیانونه اوختي دي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی جاو رحمان سرګن بیا وایي د کروندګرو اقتصادي وضعیت خراب دی او ټوله هیله یې همدا فصلونه وو چې هغه هم سیلاب ترې یوړل. د له کروندګرو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
ډېر سخت زیانمن شوي دي، سرړونه ورته رسېدلي دي، فصلونه ډېر د منځه تللي دي، او غربت ډېر زیات دی. نو د همکارو موسسو مشرانو هیله ده چې د یادې دکانانو سره مرسته وکړي او دغه مشکلات حل
کړي. د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ او خپله د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحیو کې هم د سیلابونو د راوتو لامل کوته د زیانونو د وختو خبره شوې ده. په خوته رسیدو په چارو کې مو د طالبانو د دولت وزارت څخه زیانمنو ته د مرستو رسول او د روسیو سیلابونو دراوتو په پایله کې د وختو مالی او ځاني زیانونو په اړه وپوښتل، خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. د ویلو د چې تیر کال هم په افغانستان کې سیلابونو افغانانو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول چې تر ننه یې خلک د ناوړو پایلو له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
وربشو د افریقا کانګو جمهوریت ته هلته د کانګو په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی. په اغیزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په گاونډي واد روونډا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130 کسان مړه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کانګو جمهوریت کې چارواکي وایي تر سیلابونو او د ځمکې خوېدنې تر پیښو وروسته ګڼ کسان لا هم ورک دي. زیات زیانونه په کهالا سیمه کې خلکو ته اوښتي دي. په دې سیمه کې یو محلي چارواکي توماس بیکنګ نن یکشنبه خبریالانو ته وویل چې تر اوسه د 203 کسانو مړی پیدا شوي او د نورو د پیدا کولو عملیات روان دي. وروستیو طبیعي آفتونو یوې زیانمنې سوې جنتیلا نداګي جیمانا د فرانسې خبري اژانس ته وویل:
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بیدېدو ځای پیدا کړم. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی، خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
په نیاموکوبي کلي کې بیا په سلګونو کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پر مخ بیایي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی اسحاق هابا مونګو د ژغورنې د عملیاتو د ستونزو یادونه کوي.
na tuko tunawazia ke na zenye zilienda mu mai.
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي. تر درې ورځو وروسته به په سترګو ښکاري او اندېښنه لرو چې له دې وضعیت به څنګه تیریږو. د مړو لپاره زیاتې خلطې نه لرو. د هغو کارونو لپاره چې کوو یې بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لویه ستونزه ده.
د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کیبو کې سخت ورشتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیلابونو د بهېدو سبب سوي او ګڼ کلي یې زیانمن کړي دي. په وروستیو ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سختو ورشتونو شاهدانې وې. تېرې اونۍ په رواندا کې چې له کانګو سره پر پوله پروت دی سیلابونو 109 کسان مړه کړل.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې د یوې کورنۍ سل په بخښنې سره په روزګان کې داسې کورنۍ هم شته چې په یو کلي کې البته چې لږ تر لږه سل کسان یې نابینا دي. دغه کورنۍ د دهراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پرله پسې نسلونه په سترګو څه نه ویني. د دغې کورنۍ مشران وایي ازادي راډیو یوازینۍ راډیو ده چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي، خو دا کورنۍ د خپلو ځانونو لپاره خواړه څنګه تیاروي او نور کارونه څنګه مخته وړي په دې اړه باندې جزئیات په دغه رپورټ کې.
په سترګو دا نابینا کسان د اورزګان ولایت د دراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي. د دې شمیر اوس نږدې د یو کلي په اندازه دي او نږدې د دغه یو کلي ټول کسان په سترګو نابینا دي. د دې شمیر تر سلو زیات دی. ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي. که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلي د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی، خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي یې په لومړي ځل ځان رسولی څو د دوی ږغ تر نورو خلکو ورسوي. د دې کورنۍ مشران وایي دوی د افغانستان په یو شمېر ډاکترانو ګرځېدلي، خو وایي شی ورسره نه ده سوي.
ورور نوم یې عبدالحکیم، زه به تقریبا د 40 کال یم. دا زموږ ناروغي چې د ورور زه درېیم پړاو یم، یعنې نیکه مو پلار مو زه، نو هاینده نسل چې موږ هم دغسې پړاو په پړاو روان دي. موږ د دې تداوی لپاره ورور تر کابله پورې په کندهار داسې بعضې بعضې ځایونه مو غوښتي دي. نو دوی راته وایي چې دا دغه ناروغي ده، نوروي به بولي که چیش بولي دا ناروغي ده، دا چې نور دولتو ته ولاړ نه شي موږ یې نه شو کولی.
حکمت الله جان دی د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د میاندو د کریا اوسېدونکی یم. نور جالمر مشکل دغه دی چې زموږ د ګډ کورنۍ مثال داسې په سترګو یعنې محبوب یا محلول جوړه، نو تقریبا چې دا د سلو کس په کې، نو دغه شي د اولې شپې څخه بیا راځه در شپږتو پهلې، ځکه زه د 15-16 کال به په دواړو سترګو روره نابینا په دغه ناروغۍ به روزنې ځم کې. موږ ته دغه مشکلات پیښ کړي چې کوم موږ دغه د بل ته لاس محتاج یا مثال موږ روزنې ژوند د بل په لاس کې، که چیرې هغه موږ سره همکاري ونه کړو موږ کار دغسې نه محدوده پاتې کېږي. موږ سره ورور که چا همکاري وکړه واوه، که نه کار دغسې پاتې دی.
د دې کورنۍ ټول غړي وایي دوی د تګ او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چا مرستې ته اړتیا لري او د مرستې پرته هیڅ هم نسي کولی. په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وایي د دوی سره تر اوسه پورې هیڅ یو چا مرسته نه ده کړې او راتلونکي نسل یې هم د سترګو د دید مشکل لري. دوی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دې وژغورل سي.
محمد ریم دی، د میندو د کلي اوسېدونکی یم. د دغه ټوله مایبینو د دغه کورنۍ سرپرست یم. هغو مو سوسه دا غوښتنه ده چې کومک سره وسي او دا مو غوښتنه ده چې دغه انسانان چې دي دا باید وګوره سي که دوی کار کولی سي په ډاکترانو په دغه کې دلته دا مخنیوی وسي، که نسي کولی مشر دې داسې کومک وسي خارج و بلې خواته دې مو واستوي چې دا مخنیوی او دغه مرض ورک سي ګسره کې. دا انسانان چې دي ډېر په تکالیف اخته دي، اوس سل کسه دي سبا به زر کسه وي.
د په سترګو د دې نابینا کورنۍ دردونه بلا نور هم ډېر سي، ځکه دوی زیاتوي چې اوس ورسره څوک دوستي نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستي وکړي. بلخوا ډاکټران وایي چې د دوی د کورنۍ د غړو د یو شمېر کسانو درملنه ممکنه ده او دغه راز راتلونکي نسل یې هم ممکن وژغورل سي. په دې اړه مو په اورزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلی دی.
نو دوی دغه تاریخچه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات حاصل کړه، دا داسې کنجنیټل افات دي دا ناروغي چون کې دا خو هغه کم معلومات چې موږ کوو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا 160 نفر دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و د پاره په نورو ځایونو کې هغه کې خځه کې، نو دا د راتلونکو اولادونو د پاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای نه خاصه مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډیره مداخله وکړي. خو نن سبا چې طبابت ډیر پرمختګ کړی نو امکان لري چې دغه ناروغي درملنه وشي، خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کم ناروغي چې دوی لکه پیدا کړي دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
په سترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي، یو شمیر په کښې کې څه اندازه په سترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا په سترګو هیڅ هم نسي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
د مصنوعي ذهانت یو ستر ساینس پو له خپلې دندې استعفا کړې. جیفري انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې له انسانانو څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کمپیوټر ساینس پو جیفری هینټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلندر بلل کیږي په ګوګل کمپنۍ کې له دندې استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی هینټن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژۍ مخترع دی له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کاله پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د ښاغلي هینټن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژۍ د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بې ساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. دی ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکي کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژۍ کار کوي له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. ښاغلی هینټن وایي دا سیستمونه له دې کبله چې ډیر معلومات تحلیلولی شي د انسان ذهن ورپسې نشي رسېدی او ښایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د مغزو تر وړتیا ډیر شوي. د جیفری هینټن په باور مصنوعي ذهانت به له انسانه هم سخت او هم آسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژۍ د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
ازادي راډیو ته غواګیست. بیا هم یو جالب ټکنالوژي په اړه رپورټ لرو، دا چې ګوګل په یوې نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لا اړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه رپورټ کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاس کی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو دې ته نږدې شوی چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېري شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نور یې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دو نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران یې په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست، له دې ایسته به له پاس کی څخه کار اخلو. پاس کی څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي. خو په دې کې توپیر دا دی چې یوه نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاډ کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژۍ ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی په شان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل